السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبې د دسمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.6 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دی. د دې سازمان په وینا د دغو ستنو شوو 60% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین ویوال پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. روان کال په پیل کې واشنگتن د سوهي ودونو پر ادبا او امریکا ته د داخلي دوه بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیره لا هم پر ځای دي. په اغیزمن شوهي ودونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی گینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغه وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبې د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دي او موږ غواړو دا بهیر تر 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د اسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې درېمه لوبه ده. له دې مخکې بنګلاديش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې یوه نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپنا مشکلات هم شته دي. تقریبا یو نوی اته پیزه خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کوم لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي وګورئ د ځخ ډېر مشکلات برابر شوي دي چې په پکې کې د ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکارۍ شوې چې نتیجه پرون سه شنبې خپره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سونتوکو او د ژمنۍ جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په ګډه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بېوزلي کورنۍ د خوړو سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د سرپنا ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپنا په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یې خشوي او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ له امله د خوراکي توکو، ژمنیو جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوي دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي.
سرپناه مشکلات هم شته دي. تقریبا یو نوی اته فیصد خلکو کورونه وران شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیايي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکارۍ خپره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالي زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، ښځو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي، ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اګست په 1 د رختر په کچه 6 درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوي. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار کړی و چې که نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپنا کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره په لوړو سیمو کې د سرپنا او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلي کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند دی له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګوني زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بله زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په 6 شمالي ولایتونو کې 6 کسان مړه شوي، 1,202 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپنا او یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیايي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
مخکې خبرونه کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمېر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمېر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران تر څنګ د پاکستان نوم هم اخیستی او ویلي دي چې د روان کال له پیل راهیسې دغو دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.6 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي، ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. یو شمېر دغو افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورت کې
یو افغان پناه غوښتونکی مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو 2 کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولي، خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راځي او افغانان نیسي. پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به یې خوشې کول، خو اوس 50,000 او 100,000 روپۍ غواړي. او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدره دی هم افغانانو ته وایي.
یوه بله افغانه پناه غوښتونکې زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال له ورځې پرته پولیس آن نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي.
د شپې 2 یا 3 بجې راځي کورونو ته، ننوځي، تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډېر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي، څوک ترې تښتېدلی هم نشي.